روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. مغزی سکته یا ستروک یو ډول ناڅاپي عصبي اختلال دی چې ناروغ له ګڼو عوارضو سره مخامخ وي. سکته کله ناکله له کومو ښکارانه خو پرته پیښیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سکته د انسان د مړینې دویم او د معلولیت دریم ستر لامل دی. د اکتوبر 9 د مغزي سکتې نړیواله ورځ ده او په همدې مناسبت د عامه پوهاوي ګڼ پروګرامونه جوړیږي. پوښتنې دا دي چې انسان ولې له مغزي سکتې سره مخامخیږي، څنګه ځان له سکتې ژغورلی شو، افغانستان کې له مغزي سکتې وروسته د درملنې امکانات څومره دي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو له متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په جرمنی کې د عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر مصطفی هادی او په کابل کې د عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محمد شفیع فضلی. باید یادونه وکم چې ډاکټر صاحب فضلی د خبرونې له پایل څو شېبې مخکې راته وویل چې یو عاجل ناروغ ورته پېښ شوی دی، کله چې له ناروغه خلاص شي نو له خبرونې سره به یو ځایږي. نو او به کتل شي چې ښاغلی فضلی د خبرونې تر پایه موږ سره د ګډون لپاره وخت پیدا کوي او کنه. خو په حال اوریدونکو، ډاکټر صاحب مصطفی هادی له جرمني را سره دی، کولی سي چې تاسو خپلې پوښتنې وکړئ. د تماس شمیره اعلانومه، کولی سي چې استډیو ته اړیکه ونیسئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. 00 420 112 45 01 بل نړیواله شمیره ده 00 420 112 45 01. اوریدونکو که د اړیکې واسنه لري یوازې موږ ته لنډ اړیکه یا مسکال وکړي، زموږ تخنیکي همکاران به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي. اوس هم باس پیلولو ښاغلی حادث سره ډاکټر صاحب ستړي مشهي راځي پیل لدین وکړي. مغزي سکته یا ستروک څه شی دی او ولې رامنځته کیږي؟
سلامونه لودین صاحب، بیا تاسو ته او تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته. ستروک چې دی دا یو ډېر مهمه موضوع ده. ستروک که په ساده شکل باندې ووایو، دا داسې یو تکلیف دی کله چې د مغز یو برخې ته د وینې رسېدل قطع سي، نو په دې صورت کې ستروک رامنځته کیږي. یعنی د مغز یو برخه په کافي اندازه باندې هغه د اکسیجن او وینې ته چې ضرورت لري هغه ورونه رسېږي، ستروک رامنځته کیږي.
بله، او نخینی خانی هم لري. یو څه چې ما وکتل وای کله ناکله هیڅ نخینی خانی له وړاندې نه خې د فتن انسان له سکتې سره مخامخ کیږي. همداسې دا او کنه په اکثر مواردو کې نخینی خانی هم له ځان خې
ستروک چې دی نخینی خانی به په عامه ژبه باندې په یو فاست باندې خلاصه کوم. فاست دا معنا چې دا د انګلیسي ژبې د څلور حروفو څخه جوړ شوی دی، چې لومړی اف یعنی فیشل ډراپینګ. په لومړي سر کې اکټر مریضان په سترو کې مهم دا دی چې د ستروک د مغز په کومه برخه کې واقع کیږي. د مثال په ډول کووایو چې د انسان د مغز په چپ طرف کې ستروک واقع شو، نو ډېر مریضان چې دي هغه د شونډانو راسته طرف یې زړیږي. دا یو دوام علامه چې ده هغه د ایده یعنی آرم دا د راسته طرف یا چپ طرف هر طرف چې هغه نور دی نس کولای چې حرکت وکړي. یا مثال په ډول پښه نس پورته کولای د حرکت څخه لویږي. او دریم چې دی اس دی یا سپیچ په خبرو کې مشکل ورته پیدا کیږي. په طبي اصطلاح کې موږ ته افازي وایو، یعنی یا خدا چې مریض په خبرو یې سر نه خلاصیږي یا د مریض په خبرو د چا سر نه خلاصیږي. یعنی مریض هغه څه چې وایي هغه نس کولی چې په صحیح شکل باندې افاده کړي. نو که دغه علایم په چا کې په مریض کې پیدا شي، هر څومره چې چابکی هغه باید تر شبخانه پر ورسیږي. هغه د اخیری توری د ټی د چې ټلیفون باید وسی او مریض باید ورسیږي.
بله، او ډاکټر صاحب دغه نخینی خانی مو چې یاد کړی، دا مخکې له سکتې نه معمولا رامنځته کیږي او کنه له سکتې نه وروسته دغه لایم دی؟
دا اصلا د سکتې په جریان کې رامنځته کیږي. که په مریض کې د سکتې راځي، معمولا اکثریت مریضان د ژبې د مشکل سره مخامخ کیږي. دوی سمدم ناست دي، یو دم دوی هغه ژبه چې نورمال خبرې کوي هغه رقم خبرې دي نس کولی چې افاده کړي، یا خلک د په ژبه باندې نه پوهیږي. یا یو دم مثال د لاس په لاس یا په لاس پر راسته طرف یا په چپه طرف د مثال په ډول باندې هغه حرکت دي نورمال ډول باندې لري هغه نس کولی. مثال که چا ټلیفون په لاس کې یا ټلیفون د لاس څخه لویږي، یا که پر لار روان دي یو دم چپ کیږي ځکه چې راسته یا چپه طرف د مثال په ډول باندې کار نه کوي. بعضی وخت سټروکونه د پدې پرلارس د سټروک شدت څونه دي. بعضی سټروکونه چې دي چې موږ غته مینر سټروکونه وایو. مینر سټروکونه دا معنی چې یوازې پراسته طرف مثال په ډول باندې وایم یوازې د حصه د منځ څخه ځي حرکت موجود دی مګر حصه د منځ څخه ځي مګر دا په دې معنی نه لري چې دا سټروک سړی باید جدي ونه نیسي. دا سټروک هم باید ونه جدي ونیول شي لکه غټ سټروکونه چې دي ځکه اکثره ډېر مینر سټروکونه چې دي هغه په غټ سټروکو باندې بدل کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب د سکتې پر مهال مو یا د سکتې په جریان کې مو غنښ نښانی وویل ل دغه سکتین مخکې هم د انسان په وجود کې داستنه کې نښانی ښکاری اکثره ناروغي چې دي یا اکثره نور ناروغي یا نور عوارض چې دي مخکې هم ځینې عوارض ښکاره کوي یا ځینې نښې نښانی ښکاره کوي. فکر کوم سټروک یو څه د علائم پټ ساتي هم د لپاره کله ناکله په ځینو مواردو کې ورته پټ دښمن هم وایي. یعنی مخکله د چیز انسان له سټروک سره یا حمله سکتی سره مخ شي په وجود کې داسې کوم نه خاني نشته چې هغه د دې سرګندوی وو چې دغه انسان ممکن سبا یا بل ورځ یا ممکن سات وروسته له سکتی سره مخامخ شي. داسې نه خاني شته
سټروک اصلا د دې خپل ریسک فاکتورونه لري. یعنی ډیر داسې شان موجود دي چې هغه په مرور د زمان سره انسان په سټروک ته بیایي. د مثال په ډول هغه خلک چې د لوړ فشار تکلیف ولري، هغه خلک چې شکر ولري او شکر نه کنټرول شوی، هغه خلک چې د دخانیات څخه استفاده کوي، د مثال په ډول هغه انسانان چې لوړ کولیسټرول لري، دا په مرور د زمان سره د شریانو منځونه تنګوي او بل اخره سټروک رامنځته کیږي. یعنی سټروک چې دی په کلو کلو رامنځته کیږي، خو د علائم یو دم، یعنی په ثانیه کې جوړ سړی به ناست دی، یو دم د علائم پر راځي او نور د سټروک سره مخامخ. یعنی ساس خبره صحیح ده چې دا د پورت دښمن سره کولای شي ورته وایي، خو دغه پروسس د کلو کلو څخه شروع وي په ډیرو مواردو کې.
بله کور ودان او ډولونه کې په سر کې لږ زر اوریدونکو ته واضح کوو، اوریدونکو هم اړیکه نیسي استودیو سره وصلېږي. په څو ډوله د استروکونه تاسو مخکې څه هم لاندې اشاره درلود چې واړه او لوی استروکونه، اما دلبندی څه ډول کولای شو په ساده ټکو باندې؟
دلبندی د سټروک مهمه دلبندی چې هغه د انسان د مغز د اناټومي په پوهېدو سره کیږي. د انسان مغز ته وینه د دوو لارو څخه ځي، د زړه څخه، یو د مخ ته لارې څخه، یعنی هغه ته موږ د کاروټید سرکولیشن وایو، او یو د غاړې د لارې څخه چې هغه ته ویټروبرازیلر سرکولیشن موږ وایو. نو که په دغه د دوو سرکولیشن او یا د وینې په جریان کې کوم اختلالات را مبایزه کیږي، که هغه د هرې وجې څخه یي، که په دغه اویو کې مشکل راځي، نو سټروک را مبایزه کیږي. نو که لومړی سټروک چې دی هغه د اټری سریبری میډیا سټروک دی، یعنی هغه تر ټولو مهم ترم سټروک چې دی هغه دا چې راسته طرف مکمل فلجیږي. د مثال په ډول که په چپم د مغز په چپه طرف کې سټروک را مبایزه شي، راسته لاس پښه او د مخ نیمه برخه ورسره فلجیږي. همداسې که په راسته برخه کې مبایزه شي، په چپه طرف کې د سټروک مهمه دا ده چې دا د ژبې مرکز هم هلته وجود لري. نو هر سټروک چې د انسان د مغز په چپه طرف کې مبایزه کیږي، هغه مریضان د ژبې مشکل هم وصل لري. دا یو ډول. دوام ډول چې دی هغه د انټیریر سرکولیشن سټروک دی، هغه دا دی چې مریضان لاس او مخ کار کوي خو د پښې نسپورته کولی، هغه که راسته طرف که چپه طرف. دا دوام. دریم ډول چې دی هغه د پوسټیریر سرکولیشن سټروک دی، ځکه چې د انسان د مغز په د شا په طرف کې د جدن هیڅ دلته موجود نه، نو که د مغز په پوسټیریر سرکولیشن کې یو سټروک رامنځته شي، په دا صورت انسان د رنجیدو سره مخامخ کیږي. نو رنجیده په دا معنی چې انسان په صرف د شاوخوا د پزې شاوخوا لیدلی شي، او نور د په شاوخوا کې څه شان موجود دي هغه نشي لیدلی. دا یې بل ډول. په دغه پوسټیریر سرکولیشن په سټروک کې یو مهمه خبره دا ده، دلته یو ډېر مهم شریان قرار لري چې هغه ته هغه د انسان د بدن و هغه مرکزو ته وینه رسیږي چې په ډېر حیاتي دي. د مثال په ډول د زړه مرکز دلته موجود دی، د تنفس مرکز دلته موجود دی. نو که په دغه ځای کې سټروک رامنځته کیږي، په هغه صورت کې انسان خپل په ډېرو وختو کې بې هوشه کیږي او خپل هوش ته لاس ورکوي، او هر څومره چې عاجل وي باید یو طبي اقدام وسي.
کور ودان ډاکټر صاحب حادی سلامات اوسې راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. د اوریدونکو خبرونه ده چې اوریدونکو ډیر منتظر پاتې نشي. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، د سره به خبري وکړو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو نه اوري.
السلام علیکم ورحمت الله. عبد الله محمد یم د کندهار خو یو په کابل کې مو بخښو. تاسو سلامونه وایم ډاکټر صاحب، زما زغه رسول سلامونه وایم. چې کوم موضوع ده بخښه کوا
محمد صاحب. مننه. نن په سکتې باندې خبرې کوو، مغزي سکتې باندې چې هغه طبي اصطلاح استروک ده. په دې خبرې کوو ځکه د اکتوبر 9 نړیواله ورځ ده.
یو خو دغه مرزي ګور چې دغه نسلې دغه د زمرو خاطر
محمد صاحب تاسو غاک سم نه لرو. محمد صاحب کله زر خپل ځای بدل کړي او بیا خبرې وکړي، ځکه زموږ غاګناورم او زموږ د خبرون میلمه مو هم غاګناوري. که وستاس خبرې وکړي ممکن غاګ مساموي. مهرباني
وستانس
اوس مغه غوازي سو مهرباني خپل پښتنه وکړي.
ما ویل ما زموږ خوښ خدای راوازي وای د فرانکی د سر راک پټاو سو نی بیا بیا سره کور پروت نیم مړ نیم لاسه مرسته پښه مرسته بیا چې څا څا ما وملګرو خبره نه څه کوله یا تنده کال پروت خبره نه څه کوله لاس پښه مړ نو چې په دا مرضی کې په واره کې زغ د سکتات د مغزو د کوي هغه به بل مرضی ده.
خاکور ودان محمدی صاحب مننه. ما فکر وکړ چې تاسو رادیو اوریدل د بیا ماډی کني ولې نو په هر حال پښتنه مو اوریدل شو بل اوریدونکو یې راخلو. له دې سره خبرې کوو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو نه اوري.
خدای دې ایمان قبول کړه محترم اسد الله الدین صاحب. تاسو سلامونه او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو تعالی دې وکړي روغ جوړ بس.
ډیره مننه. سلامات اوسئ. مهرباني وکړئ تاسو د خبرونه پر موضوع څه وایي او که پښتنه هم لري مهرباني.
مننه. خدای پاک خوشاله کړه محترم اسد الله الدین صاحب لکه جاب له محمدي صاحب ته تاسو ته خبرونه نه دا ورېدلې نو موږ خو تاسو د خبرونه مینوالي ما خبرونه باندې له خبره ده چې دلته په لمن ولایت او په کندهار ولایت کې د شپږو بجو څخه خبرونه د ازادي رادیو نشرات چې د حقیقت د ګرځره نه اورېد کیږي نو خدای دې چې تخنیکي هم کاران دغه مشکلال کې نو را به سم موضوع ته محترم اسد الله الدین صاحب خبره ده چې لکه اج محمدي صاحب چې ول دلته په لمن ولایت کې مثال د خبرې اکثر موږ د خلک لیدل چې ټکر وکي نو چې ټکر وکي یا سر ما چې مثال د خبرې یا د غوږ سره دغه ځای زخمي سي یا املا زخمي سي نو دا د اکران ته چې ورسي هغه مثال د خبرې د څه وټوي چې د مریض د امکان څخه د نیم بدن یې پالس یا یو پښه پالس یا یو لاس پالس نو زما د ډاکټر صاحب سره پوښتنه دا ده چې مثال د خبرې د مغز سره دا ته وایي او بل زمیر افغانستان کې مثال د خبرې د دې امکانات څنګه ستاک کنسته چې مثال د خبرې څوک د مغز سره تاو دغه ولري بلته علاج کیږي تداوی کیږي که مثال د خبرې نور مملکتو ته ارتیا ست چې خپل مریض بوځي دا غوښتنې پوښتنه محترم لودین صاحب د ډاکټر صاحب څخه دي.
کور ودان زموږ اوریدونکو اتل صاحب له هلمند نه اړیکه نیولې و. سلامات اوسې چې پښتنه مو وکړه حتمان به ورسته د ډاکټر صاحب رڼا واچي بل اوریدونکو راخلو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو نه اوري.
نودین صاحب سلامونه.
وعلیکم السلام. ستړي مشه.
مننه. خوشاله وشي محمد نبی احمد یې مرزا بغلان مې زموږ محترم جوړو وشي
او محمد نبی خان بغلان. ستړي مشه مهرباني.
او خوشاله وشي. البته ما خو یو دوه سوال لودین صاحب ډاکټر صاحب نه ان دا سم په نوې سمونو ته شوایا مثلا موږ هم چې لا باندې د خلکو په توګه چې دني د دې شمه چې د قلب هو توای چې سم په قلب کې د لری کې توای کنه نو دا وګوره لودین صاحب د اواز په مړه لري. لودین صاحب د ماته سوال نو دا چې څومره وزن یې نه تقریبا دا تر ازي زه تر خلک مې دی لودین صاحب چې ځکه روان یې نه مثلا دا ماته راځي درب دیږي مثلا دا بار نه غوښنه ویږي وګوره چې دا ځون لا سفر کوي او یو چې دا خلک دی لودین صاحب وګوره چې دا تر وخت کور باندې خدای راځي او غمه یو فرازي دی هغه سړی وګوره چې بيو خکیږي ما چې وګوره ځون لا سفر کوي ټول کې نو وګوره چې دا وزن په حساب باندې چې دا ډیر وزن دی باندې هم راځي چې وزن مناسب وزن یې نه تقریبا
سلامات اوسئ. کور ودان. ډیره مننه. یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا ورزو ډاکټر صاحب سره دغه پوښتنې ځواب وو یو ځای مهرباني وکړي آزادی رادیو ته غوږی.
بل السلام علیکم. خو اوس په خیر خیر ته مخ په زبانه درس بعد نه کوم
مهرباني وکړي. مهرباني وکړي کوم ځای مالی کني ولی او د مغزي سکتې په اړه باندې مشخص څه وایي مهرباني.
زه یو لاس ما دلته بالون په بعد نه کوم نامي کدام نخو نخانه داره که میشه که مای را باز چیز کنیم جلوگیری کنیم را یا بریم به دکتر.
تشکر دیر مندن. سلامت و سی رادیو تقواک شی حتما با دکتر سی بیا هم در تا دقا نخی نخانی تشریح که کسی هم دخبروان پسر که مگرانا پیواچه ولا اما تکرار حسن بشی بیا به یوزل دکتر سی استاسو پختن زواب که کور ودان چالی کنی سی اوریدون که اوس هم تاسو یو شی باډی کمنې صحیح راځي چې ډاکټر صاحب ته ورشو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د غوړیدونکو اړیکې نیولې وي اتمن تاسو هم پښتنې در سره لیکلې دي. اول هم محمدي صاحب باډی کني ولې ول کندهار وای د محل په کابل کې ما هغه دا ویل چې په کندهار کې داسې عام دا یا په عام اصطلاح وای چې د فلانی د سر رګونه پټاو شوی یا د سر رګونه چاودلی دي همدغه وای د مغزي سکتې ناروغي دي او دغه راز فکر کوم دا هم ویل چې هغه د اتل څخه پښتنه وچی وای زینو حالاتو کې ټکر کیږي آیا دغه ټکر وای څومره یا هم نورې طبي حادثه یا طبي آفتونه څومره د مغزي سکتې لامل کیږي. محمدي صاحب ته وای بیا به د اتل څخه نور اوریدونکو پښتنه باندې ورسترانه واچو.
بالکل محمد صاحب ډیر ښه پوښتنه وکړه. سټروک که موږ داسې تقسیم باندې کو چې 50% د 50% څخه تر 90% سټروکونه چې دی د فلج د وینې د کمبودي څخه رامبنځ کیږي. یعنی هغه وخت چې د مغز یو حصه ته په کافي اندازه باندې وینه ونه رسیږي دا سټروک را وایي چې کیږي د 50% څخه تر 90% پورې دا سټروکونه دي او د 50% څخه تر 90% پورې سټروکونه یا مغزي حمله هغه دي چې څنګه چې محمدي صاحب وویل چې د انسان د مغز په یو برخه کې یو شریان رپچکی یا پټاویږي په همې سلا کو وایو نو یواز د 50% تر 90% پورې ډیر وختونه دغه درګونو چاودېدل د ډیر لوړ فشار څخه را مبېزي کیږي. کوم مثال په ډول وایم چې د فشار د یو څلور څلور څخه یو دم 200-220 تخه ورسیږي نو په داسې صورت کې امکان د ډیر څه چې د مغز په برخه کې یو شریان یا رپچرور کی او البته مغزي خون رسینه باندې کیږي دا د 50% تر 90% پورې دي او هغه نوټ دی هغه ټول هغه سټروکونه دي چې هغه وخت چې د مغز رنگونه تنګسي او د سټروک راما باندې کیږي نو دا هغه یو پښتنه ده. خو په دواړو صورتو کې علائم چې دي علائم یې ډیر فرق نه کوي ک هغه د مغزي خون ریزی او ک هغه د مغز کې د رګ بندوالی په دواړو صورتو کې مریضان فلجر کوي ک هغه د شای ک هغه ناسي ک هغه په جبه کې یو مشکل لمه وایست کیږي او دواړه چې دي د میډیکل ایمرجنسی یعنی هر څونه چې چابه کیږي باید مریض شپخانه ته ورسیږي او داسې شپخانه ته باید ورسیږي چې حالت اخلم د سیټی سکین سہولت موجود دي ځکه د دغه دوه شوکو تر مابینس فرق کوي په کلینیک کې ډیر مشکل دی څوک نسی وایلی چې دا سټروک د وینې د مغزي خون لیزي د خطر نه مابې څه وې دي او کدا سټروک الته د یو شریان د بندښت د خطر نه مابې څه وې دي یعنی مهمه ده چې سره یو ځای ته ځان ورسی چې الته د موجود او دوام سوال چې دی هغه د اتل صاحب یو سوال وکي ما د سوالونو مونږ کړل سوالونه خورا ډیر نو دوم ډیر څه سوال وکي د ویل چې دته خلک ټکرونه کوي او د ټکر په ورسته یا شفل جیجی یا لاس فل جیجی موږ باید فرق وکړو د موږ چې د سټروک موضوع باندې اوس بحث کوو د ټول هغه سټروکونه دي چې هغه د ټکر څخه نه دي رامبسیسي وي یعنی اټراوماتیک دي یعنی د ټراوما یا د یو ټکر څخه نه دي رامبسیسي وي بالکل د ټکر په نتیجه کې هم کېدای شي چې سټروک رامبسیسي الته مغزي خون ریزي ورکي خو هغه چې دي هغه بیا په دغه سټروک موږ نه راولو مګر علائم کې ډیر فرق نور کوي.
ډاکټر سمیر باندې که تاسو غږ راځي خبرې وکړي د اتل سه پښتنه هم جواب شول یعنی کله ناکله ټکرونه یا نورې حادثه هم چې انسان ته پیښیږي د دې لامل کیږي چې انسان سکتہ وکي یا سټروک پیراشي. لانډه کې د محمد نبی ورور پښتنه جواب کوي وای وزن څومره د ریسک په فاکتورونو کې حسابيږي او کله ناکله وای د غم په زینو پیښو کې مثلا یو کس وي خدای مکړه مړ وي هغه خپلوان چې راځي هغه هم لویږي بیا هغه هم لمنځه ځي یا مثلا د غم نور پیښې د وزن او د غم په پیښو کې مثلا لویدل او بیا هم د انسان لمنځه تل د هم وای سټروک ده او ک ممکن نور ناروغي
لکه د پروګرام په سره چې موږ وویل د سټروک خپل ریسک فاکتورونه لري او دا موږ په دوه برخو باندې عمومي په صورت باندې وښیو یو هغه ریسک فاکتورونه یا هغه علائم دي یا هغه ریسک فاکتورونه دي چې هغه باندې انسان کولای شي چې هغه کې تغیر راولي یعنی قابل د تغیر دي. دا داسې ریسک فاکتورونه دي مثال په ډول لوړ فشار دي چې سړی کولای شي لوړ فشار کنټرول کړي شکر ده چې سړی کولای شي کنټرول کړي د لوړ وزن درلودل دا بالکل یو ریسک فاکتور دی د سټروک په درلودلو کې یعنی هر څومره چې وزن ډیریږي په غون صورت نه یوازې دا چې د سټروک ریسک ډیریږي بلکې د مثال په ډول د شکرې د درلودونکو شکر ونه لري دا هغه د رامنځته کېدو ریسک ډیریږي د قلبي حملې د مثال په ډول دا هغه رامنځته کېدل خورا ډیری د نور کولیسټرول درلودل د مثال په ډول دا یو ریسک فاکټر دی چې کولای شي هغه کې تغیر راولي او د دخانیاتو استعمال بعضی هغه ریسک فاکټورونه دي چې په هغه کې څړی کول نس کولای چې تغیر راولي د مثال په ډول سټروکونه په نارینه وو کې د شوزو په نسبت باندې ډیر دي دا هغه یو داسې یو ریسک فاکټر دی چې څړی نس کولای چې تغیر راولي عمر د عمر په لوړوالي سره د سټروک ریسک ډیریږي نو پښتنه بالکل صحیح ده او هغه دا چې د وزن په ډیروالي سره د سټروک او د قلبي حملې احتمالات ډیریږي
کور ودان ډیر مننه ډاکټر صاحب ورسته به بیا لګزره په دې هم تام شو چې د سټروک او د قلبي حملې ترمنځ نږدېوالي او تفاوتونه څه دي سره خو اوس اوریدونکو ته نوبات ورکو ل نیک مرغه چې اوریدونکو نن ډیر دي هڅه کوي چې د اکثر اوریدونکو پوښتنې جواب کو ځکه دا موضوع مهمه ده او په افغانستان کې او په نړۍ کې پیښې هم زیاتېږي ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نوري
السلام علیکم
علیکم السلام ستړي مشه تو خو سه مهرباني
مننه لودین صاحب تاسو ته مرګره او محترم ډاکټر صاحب سلامونه او نیکی هلی احترام ما کوم کوم نو مرګره محمد صاحب او طالب صاحب محمد صاحب دې شپتنی وکولي واقع مهم دغه شپتنی په ورو کې خو مفتو وطن کې هم لكم محمد صاحب سووي دا سپیشي وي د پلانې په سر کې راک په تاسو نو دا پیښه دې د کیږي نو موږ محترم ډاکټر صاحب خدمت ته ستنې دي نمبر کله چې په دې مریض باندې یو څوک مساحت شي نو ام مخکې دې سیمور دی یو کلینیک ته ورسو یو مرکز ته ورسو تر هغه پورې موږ څه تدابیر ونسو او نو دغه پر څه شی لازم دي او وهم دا ایوازي سپینزیری او کلان سال خلق په دې مرض باندې اختکیږي او کوچنیانو ته هم پیښیږي زموږ په وطن کې خو تر اوسه پورې داسې اکثر د وختو په سپینزیری او کلان سال او په دغو کې پیښیږي او یو پښتنه په ترڅ کې دا هم د سی آی په کابل کې داسې کلینیک شته چې موږ یې ورسو او زر تر زر پورې د دې لپاره علاج وشي او دا په څونو وخت کې انسان هلاکی د سمعاد لري نه لري نو د پښتنې دی مننه
کور ودان تو حساب لري مننه سلامت اوسئ مونږه هڅه وکړه چې په دې خبرونه کې لقابل نه هم یو ململ ځان سره ولرو خو ډاکټر صاحب لکه څنګه چې ما د خبرونه په سر کې هم ورته اشاره وکړه ډاکټر صاحب فضلی ویل چې د فتن ورته یو ناروغ پیدا ده او ناروغ هم وای عملیاتو ته اړتیا لري نو دغه معذرت هم پر ځای وهڅه کوي چې د خبرونه په پای کې کچرته ډاکټر صاحب فضلی له عملیاتو نخلاصي برتراسي په کابل کې د امکاناتو په اړه باندې رڼا واچي پر هغه ډاکټر صاحب مصطفی هادي هم کابل کې تماس لري الته ملګری دوستان شته او سبب په امکاناتو خبرې وکړو بل اوریدونکو راخلو ستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی
ډیر مننه لودین صاحب تاسو د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو او قدرمن ډاکټر صاحب سلامونه نیکی له احترامات وړاندې کوم خالد نوښت يم نزابل ورته مې اړیکې نیولې د یو درې پښتنې مدله قدرمن ډاکټر صاحب څخه د مغزو د سکتې څخه ورسته د بیا رغونې پروسه څنګه وي او دوم سوال دغه د سپښو ځو نارینه او کې د مغزو د سکتې عوامل او نشي څه توپیر سره لري او دریم سوال دغه د ولې د مغزو سکتې ځینی وخت د ناڅاپي مرګ سبب ګرځي دا پښتنې
کور ودان نو وخت سپ ډیر مننه سلامات او سی ولې د ناڅاپي مرګ لامل کېږي په دې به هم ورسته خبري واچو او ردونکو ا راخلو چې منتظر پات نشي مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي
السلام علیکم محترم اسد الله لودین صاحب له ډیر وخت په سلامونه او نیکی له تاسو محترم اوریدونکو ډاکټر صاحب ومنه
و ډیر مننه سلامات اوسئ تاسو هم ستړي مشي مهرباني
خیر سي البته کشمیر خان زرملوال له خیبر پښتونخوا لري په نوم اړیکنه ول محترم لودین صاحب
زرملوال ستړي مشي مهرباني وکي تاسو اتمان زموږه باس تعقیب کړئ د مغزي سکتې باندې یا استروک باندې خبري کوي چې د اکتوبر 28 نړیوال ورځ د عامه پوهاوی په مناسبت غونډه جوړیږي تاسو د مغزي سکتې په اړه څومره په هیګي او په اړه مشخصه پوښتنه هم لري مهرباني
نو محترم لودین صاحب د زړه سکتې او د مزغو مجلس هسته سیده مثلا دغه یو دم سی پسری باندې یعنی د زړه حمله هم دی ته موږ ویلی شو. نو که چیرته دا موږ ورته وګورو د موږ افغانان خوشیدي دغو خو ډېرې سختې ناخوالې لیدلې دي، ډېرې سختې ناخوالې، یعنې په دا ټول د 15 کالو کې موږ ډېر وکړېدو ځورېدو، خو له نیکه مرغه اوس هغسې مشکلات نشته لکه څنګه مخکې وو. نو زه به راسم دا خپله خبره به نور په مخ باندې بوزم. د دې ما په خپل فکر او نظر باندې دغه ډېر د غوړ شي استعمال څه کوي، مثلا یا چربي یا د وازګې استعمال زیات کوي، په دا زیات غوړ خوراکونه ډېر کوي. د دې وجه هم دا کېدلی شي تر کومه جایې زه معلومات لرم. او بل دا د ډېر خفګان او ډېر غم په وجه باندې هم کېدلی شي. نو زه له ډاکټر صاحب محترم نه ما دا پوښتنه د محترم لودین صاحب که چېرته یو انسان ورزش وکړي وګرځي را وګرځي دا د دغه مرض په لمنځولو کې څومره مهم رول ادا کوي؟ دغه مې پوښتنه وه محترم لودین صاحب.
کور ودان زرمل ول صاحب سلامت اوسئ. اورېدونکو مننه چې اړیکې نیسئ. راځئ یوه شیبه انتظار وکړئ، صبر وکړئ چې ډاکټر صاحب دغه پوښتنې ځواب کړي، ځکه بیا به نور اورېدونکي وروسته را واخلو. پوښتنې ډېرې شوې، کله چې پوښتنې ډېرېږي لږ زره له موږ هم لوری ورکیږي چې کومه پوښتنه را واخلو ویر راسره وي چې کومه پوښتنه را نه پاتې نه شي. خو ډاکټر صاحب ځان سره لیکلي یاداشت کړي دي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو اتمن ځان سره پوښتنې لیکلي، ما هم لاندې یاداشت کړي دي. د توخي صاحب له پوښتنې نه به پیل کړو.
زه باید په جواب کې دا ووایم چې د سټروک په تداوي کې تر ټولو مهم ترین شی چې دی هغه وخت دی. هر څومره چې چابک مریض شفخانې ته ورسیږي هغومره د آینده ژوند د سی کېدو او د ژوندي کېدو امکانات ډېریږي. موږ په طب کې وسیله لرو مخصوصا په سټروک کې چې ټایم از برین، یعنی مغز دی هغه یعنی وخت دی هغه مغز دی. هر څومره چې د مریض په تداوی او معالجه کې تعویق راځي هغومره د مرګ چانس ډېریږي. نو هر څومره چې چابه کېږي باید مریض یو شفخانې ته ورسیږي. زه بیا تاکید کوم چې داسې یو ځای ته اکلن ورسیږي چې هلته د سیټي سکین موجود وي. دا یو پوښتنه. او دوهمه پوښتنه چې ما لیکلې ده هغه دا وه چې سپینډری کې په سپینډرو او په کوشنیانو کې سټروک چې دی عمومي د سمپل وړېدو سره د سټروک ډېریږي. یعنی په اویا فیصده مریضان چې دي هغه د 15 څخه د اویا سیمې کلو په عمر کې شاوخوا کې. خو دا داسې یو قانون په شکل باندې سړی نه سي ویلی. په اخرو وختو کې ډېر داسې مریضان هم راځي چې هغه ډېر ځوانان دي، چې د دیش کلو په شاوخوا کې مرمو مریضان درلودلي چې هغه د سټروک حمله تېره کړي. هغه خپل مخصوص عوامل لري خو په عمومي صورت چې دی هغه دا ډېر د سمپل وړېدو سره ډېریږي. درېیمه پوښتنه چې وه هغه وایي چې په څومره وخت کې دا سړی د منځ څخه وړي. سټروک چې دی مهم دا ده چې سټروک د مغز په کوم ځای کې واقع کیږي. زه به بیا پر هغه اناتومي باندې یو لږ تاکید وکړم. دغه د وخت چې ما وویل چې سټروک په هغه مرکز د مغز کې کرما بین سي چې هلته د زړه د حرکاتو د تنظیم مرکز دی، هلته د تنفس مرکز پروت دی، که په هغه وخت کې طبي تدابیر ونه نیول سي او مریض تر یو ځای پر ونه رسیږي چې هلته معالجه وسي، 90% مریض د منځ څخه وړي. یعنی بیا د معالجې څخه په داسې سټروک کې 90%. په نورو سټروکو کې اکثره وخت که سټروک کوچنی وي او تر شفخانه پر ورسیږي معالجه وسي، د سټاتستیکس ته مطابق د 40-50% مریضان مري. خو دغه مریضان تر شفخانه پر ونه رسیږي نو ډېر غټ احتمال دا چې خپل ژوند له لاسه ورکړي. نه یوازې دا چې د سټروک څخه بلکې د نورو عواملو څخه هم، هغه د تنفسي التهابات د مثال په ډول. نو
امید څه چې د توخي صاحب بل جزء هم د پښتنه درلودو کابل کې وای داسې شفخانه شته. زه فکر کوم یوانه بلکې ډېر شفخانی به وي چې په دې برخه کې وسکار کې، ځکه افغانستان په تپ کې یو شمیر پرمختګونه کړی دي، خصوصا دغه خصوصي سکتور چې اوس کوم فعالیتونه کوي. ځینې حالات کې دوی ډېر مغلق ناروغي هم تداوي کوي. استاسو معلومات څه دي ډاکټر صاحب؟ کابل کې د مهال په ولایتونو کې د زنونو په کچه امکانات شته حتمن د مغزي سکتې د درملنې، عامله مغزي سکتې نه د وروسته حالت د درملنې لپاره؟
ولزما معلومات دي د افغانستان مخصوصا په کابل کې البته معلومدار خبره ده چې د سیټي سکن د سیټي او د انجیوګرافي امکانات موجود دي او مخصوصا هغه مریضان چې هغه د مغزي خونریزي ورته پیدا کیږي په دا وخت کې باید ډیر مریضان کې د مغزي خونریزي ډیر غټي باید یو عملیات سي ترڅو وکولای شي چې هغه د وینې لخته د منځ څخه یوسي او په مغز کې هغه فشار د منځ څخه ولاړ شي. نو دغه امکانات شته او دغه نورو ستروک په باره کې زه خورا ډیر معلومات نه لرم، ځکه دا چې دی دا په اخیرو پرمختللې دنیا کې هم په اخیرو څو کلو کې ډیر شی دواوې راغلي چې مریضان ته پر ډیر سم وخت باندې شفخانې ته ورسیږي. نو هغه اکثره مریضان چې ډیر سخت علائم لري مګر د تداوی څخه بعد بیرته پر خپل پښو باندې ځي. نو په افغانستان کې زه په دې باره کې خورا ډیر معلومات نه لرم.
کور ودان مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. اوریدونکو د ډاکټر صاحب خبرو داسې ښکاري چې چیرته خدای مکړه ستاسو په کورنۍ کې یا هم تاسو خپل له دغه سي یو پی کې سره مخامخ کېږئ، نو هر څومره عاجل کې امکان وي ځان ډاکټر ته ورسوي، ځکه چې وخت یا د وخت ضایع کول لازم نه دي. کاغه د ولایتونو په مرکز کې وي کې د ولایتونو په مرکز کې امکانات نه وي، حتما تاسو مثلا داسې یو ځای ته معرفي کوي چې هلته دغه امکانات پیدا کیږي او تاسو یا هم تاسو ناروغ ته رسیدګی کیږي. خالد نو وخت اړیکه نیولې و، درې لاندې پښتنې درلودې وای د لمغزي سکتې وروسته د بیا رغونې جریان څه ډول دی او د غراز په نارینه او ښځو کې د نخونی خانو څه توپیر شته او کنه، او ولې وای د مرګ لامل کیږي؟
و ادم دې دې شپ پښتنې دې د مغزي سکتې څخه وروسته کم تدابیر د سټروک تداوی چې د عمومي صورت مو فرد وو برغو باندې وشو. یو هغه تداوی ده چې په شفخانه کې تر سره کیږي چې هغه اکثریت د 15 خطر اوورز پورې مریض بستر کیږي په شفخانه کې، او زه د خپل تجربې څخه درته وایم چې موږ مخصوص د سټروک وینو چې لرو چې په هغه کې یوازې هغه مریضان راځي چې د سټروک سره مخامخ دي، البته ټول تداوی کیږي او دا غوښته خورسته تر ټولو مهم شی چې دی هغه ریبیلیټیشن دی یا فیزیوتراپی ده. فیزیوتراپی په دې معنی چې په د لاس یا پښه یا مثال په جبه کې یو مشکل وي، نو دلته باید بعض ډیر تمرینات د مریضانو سره وسی تر څو وکولای شي چې دغه لاس یا پښه او یا جبه بیرته په خپل اخوانی حالت را ورسیږي. اکثره مریضان چې دي د ریبیلیټیشن یا د فیزیوتراپی په مرکزو کې د 2 خطر تر وخت پورې بستریزي او بل اخره چې راوځي ډیر مریضان چې بیرته خپل نورمال ژوند ته دوام ورکولای شي. او نو دا اوله پوښتنه، دوامه پوښتنه د نارینه او د ښځو تر مابند توپیر پوښتنه کړې و. په عمومي صورت ستروک په نارینه کې ډیر دی د ښځو په نسبت باندې، مخصوصا په تر ښځو چې تر 50 عمر پورې رسیږي د ښځو د ریسک کچه خورا کمه ده د نارینه په اندازه باندې، او د 50 کلو څخه وروسته چې دا د هورموني تغیرات رامنځته کیږي بیا نو د ښځو د ستروک ریسک هم ډیریږي. په کلینیکي لحاظ باندې ډیر فرق نشته، ځکه د مغز په اړه برخه کې چې دا سکته یا د فلټر مبایسته کیږي نو دا غچه په طرف د خرابۍ باعث ګرځي.
او وای والد مارګ لامل کېږي د ناصافي مارګ لامل وای کېږي. البته فکر کوم د مارګ لامل هم په 15% او 40% کسانو پورې، ځکه تر 50% پورې د غستروکونه د درملنې او مخنیوي وړ وي.
بالکل وردی، بالکل د ناڅاپي مارک الاتی ډیر وخت دی چې لکه وخت چې ما یو لری اشاره ورته وکړل چې ستروک د انسان د مغز په هغه برخه کې رامو پینسس چې البته د انسان د ژوند ډیر حیاتي مرکزونه موجود دي چې هغه ته د ورټوبرو بازیلر ستروک موږ وایو، په هغه صورت کې 90% انسان د منځ څخه وړي په دغه خطر چې هلته د زړه مرکز نور کار نه کوي، زړه خپل فعالیت په صحیح ډول باندې دوام نه شي ورکولی، د تنفس مرکز کې کله ستروک راوړي باندې تنفس مرکز نور کار نه شي کولی. ډیر مریضان چې دي که هغه د مغز په نور برخو کې ستروک راوړي باندې چون په هغه وخت کې دوی د د هغه ریفلکسونه چې انسان په ستوني کې موجود دي، چې هغه د کله چې انسان ډوډۍ خوري هغه نه پرېږدي چې دا ډوډۍ د سږو هوایي لارې ته ولاړ سي. بعضې وخت هغه ریفلکسونه هم د منځ څخه ځي کار نه کوي، نو بعضې کوچني کوچني ټوټې یا بکټریاوې یا حتی کېدلی سي چې انسان استفراک وکړي په دغه حالت کې، او دغه د میډیا څخه څه شان چې دي هغه د انسان هوایي لارې ته ولاړ سي، او دغه هوایي لارې نور په التهابي التهاب وکړي، او دغه د سږو التهاب بالاخره د دې باعث وګرځي چې انسان د منځ څخه یوسي.
کور ودان ډاکټر صاحب، د زرملوال صاحب پوښتنه هم لاندې ځواب وو. وای اول خو تبصره درلوده چې وای غوړ خوړ تر ډیره دغه سپینې غوښه یاواز د خوړل کیږي، د دې په باور باندې دا هم وای خنه دي پر ریسک فاکتورونو کې راځي. فکر کوم همداسې ممکن تبابات کې هم دا خبره ډیره ذکر کیږي، او دغه راځي ویل چې ورزش یا هم پیاده یا پلی ګرځیدل وای څومره مرسته کوي د ستروک په مخنیوي کې.
بالکل، د سټروک په مخنیوي کې ډېر ښه پښتنه ده، او ډېر مهمه پښتنه ده. د سټروک په مخنیوي کې ډېر تدابیر دي چې د یو د هغو څخه هم سپورت دي. نو وای که انسان ښه خواړه وخوري، د ښه خواړو څخه مطلب دا دی چې غوړ ونه خوري او مالګه ونه خوري. مالګه یعنی مالګه په هغه شکل باندې وخوري کله چې سره کم چې د ډبلیو ایچ او ریکومنډیشن دی، او که انسان کوشش وکړي چې اکلن دیش دی کې په هفته کې درې وارې سپورت وکړي، هغه اتمن نه دی چې ثقیل سپورت دی، نو سړی کولای شي چې د سټروک او د زړه د حملې په راټیټولو کې د خپل ځان سره مرسته وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. راځئ چې لږ شیبه اوریدونکو ته بیا نوبت ورکو. اوریدونکو له نیکمرغه چنن ډیر دي او په دې موضوع کې رښتیا هم علاقه مندي لري. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، مهرباني وکړئ رښتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غواګي.
السلام علیکم.
علیکم السلام، ستړي مشي
محترم اسد لال او جن صاحب، سلامونه قبول کړو. څنګه په خیره؟
ډیر مننه. کوم ځای نه مالی کني ولي، او تاسو د مغزي سکتې یا ستروک په اړه څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
مننه. محمد اشرف اقدور سکندرایله ترغندا ولسوالی سره ټلیفون پکړشه. مننه لوجن صاحب محترم، او دې ډوډۍ ښه خبرې مو کړلې. دا محترم ډاکټر صاحب ښه خبري پر وکړلې. سلامونه مرته وایم. نو یو مریض زنانه مریض دی چې زموږ د همسایګانو نو دلته ډېر وخت څخه دی مریضو بیا خپل ګورکول چې دا د اعصاب ورګ دی. دا ډاکټران ته بوتي، نو ډیر وخت د وایو په وکړلې نه ورته چې دا شکیږي یا انتروسه پټاو سوې نه دی یا اندارګ. نو پرته چې راوستي اوس د څه فرق نشه کولای، بس د شیدو څخه لږ کار شیدو فرق ورکوي، نو فرق نشه کولای ډیر تکلیف دی. نو د ډاکټر صاحب سیمه مفصل دا وشتنه ده، شتنه لرم چې دغه ته موږ څنګه تدابیر ور برابر کو کېدلای شي چې دغه ده اصاب راګ پټاو سوی انسان جوړ یادلای شي چې دا وای پرولی نشي جوړ یادلای. نو دا مریض تر د املا صاحب په کور کې دا مریض ستانه ډیر سره په تکلیف دی. کله دا مریض تر معلومات راکې چې موږ څه تداوی ورته وو دا
مې وښتنه ده. حق دو صاحب، تاسو لیکه کې پات شایزه کې دغه موضوع به ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم چې ډاکټر صاحب ممکن تاسو نه اضافي پوښتنه ولري ځکه دا موضوع داسې فکر کوم یو څه تشریح ته اړتیا لري. ډاکټر صاحب هادي مهرباني وکړئ تاسو د اوریدونکو سره حق دو صاحب سره خبرې وکړئ، د دوی دغه د ناروغ ستونزه باندې تاسو حتمان پوه شوي.
زه به تاسو خبر سي دي څوم معلومات ته ضرورت من نور هم یي کزل لږ سم پیدا لېمه. مشکل دا دی چې خوراک نس کولای.
حق دو صاحب تاسو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب پوښتنه جواب
کړئ. صاحب محترم، اوس تر دغه دوره کې درې دي چې فرق نه شي کولای، یوازې د شیدو څخه ستنه څخه فرق کوي، د شیدې ورکی نور یعنی هغه نور فرق نه شي کولای.
شه په لاس یا په پښه یا په ژبه کې کوم مشکل پیدا شوی وي چې لاس نه شوروالای یا چپ یا نیم طرف ته بدن حرکت نه شي ورکولای یا خبرې نه شي کولای؟
محترم ډاکټر صاحب، څنګه څه خبري کولای شي؟ خود مغزي څخه پر دغه 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 منځکا باندې بس درد کوي تر و مغزي ودا شي یعنی دغه لاس او پښو معلومات نه تر اوسه نه کړی شي کار ته ورته.
ځکه دا ډېر مهم شی دی مخصوصا په سټروک کې. څو په دوه پیژې کې کده نیم طرف د بدن مشکل وي، د مثال په ډول چې یا رسای چپ طرف کار نه کوي او یا په ژبه کې کوم مشکل ولري، نو په دا صورت کې مهم دا دی چې اکلن یو سی ټی سکین د سر د باید وسی، یا که تر ټولو ښه خبره دا چې یو ایم آر آی د سر د وسی چې څوک وګوري چې په سر کې څه کوم مشکل دی، او یو څوک چې خوراک نیسي کولای د خوراک ډیر علایم لري امکان دی ولري چې د سټروک څخه هم درم وبین سي، خو دا چې سټروک یوازې یا د مغزي راکالت پټاوسه وي او یوازې څوک ونه کولای شي چې خوراک ونه کړي، دا ډیر امکان یې کم دی. که مغزي راکالت چی وي پاره صورت کې اتمن نور علایم مستر لري د مریض د څوک حالو دی مریض
محترم ډاکټر صاحب د عمر باندې نو نه را ته معلوم خو زنانه مریض دی خدای شي د څه وخت دی د اصلي تعداد نه را ته معلوم نه
خا مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسې کور ودان له د غوړیدون کې نه هم نه حق دوه سبنه حق دوه سب فکر کوم ډاکټر صاحب تاسو ته پزله پورې سپارښتنه وکړي چې کچیرته د قصې تاسو په شکی خده چې یو ایم آر آی یا هم سی ټی سکان وخصتل شي بیا به متخصص ډاکټر صاحبان دغه ناروغ حتمان تشخیص وکړي او بیا به معلومه شي ځکه کوم علامه چې تاسو یاد کړی د ډاکټر صاحب په ټکو د علامه سل پسلو کې دی اغه نه دی د ستروک یا مغزي سکتې نه دی، پر حال تاسو مریض فکر کوم تعقیب ته اړتیا لري چې باید حتمان یو ځل داسې یو مرکز ته بوزي چې هلته سی ټی سکان یا د ایم آر آی امکانات وي. کور ودان چې اړیکه مونیول دی یو بل اړیدونکو هم سټډیو سره وصل دی خدي اوریدونکو اړیکه پرې شوې ده. ډاکټر صاحب دلته یو اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې خپل پښتن راته لیکلي دا هم فضل مین مومند دی د فضل امین مومند د پښتنه کړی چې وای زه یو مریض لرم چې 22 کال عمر لري، کله هم ډیر خفه شي یو چپا پر راځي چې سر ډیر درد کوي او تنفس نشي اخیستای به هوښ کیږي او بیا لخلی وین راځي او سات یا نیم سات یا دوا سات به هوښ وي وای بیرته په هوښ راځي چې ستونزه به وای څه وي
د دوی ښکاله دی او چپا کیږي او دوا سات بعد بیا په هوښ باندې راځي.
بله
ځوانانو کې لکه ما چې در مخه وویل سټروک چې دی مخصوصا په دغه سیم کې چې دوه ویشو پنځه ویشو دېش کالو کې د سټروک په ډیر کم پیښیږي، په هغه صورت کې چې مریضان د فاميلي تاریخچه د بعضو امراض ولري نو په هغه صورت کې سټروک هم باید کیږي، او دا چې سړی چپکیږي او د خولې څخه وینې راځي دا خورا ډیر علایم لري. د خولې څخه وینې راتلل هغه د د میډیا د بعض زخمو څخه رامه باندې کېدلای شي، د مړی کې د بعض رګو د مشکلاتو څخه رامه باندې کېدلای شي، د ینه بعض مشکلات کولای شي چې د سړی د خولې څخه وینه راسي او دا چې چپکیږي او بیا بیرته راپورته کیږي، نو په دې ځای کې سوال دا دی چې په هغه وخت کې چې چپکیږي دای داسې جټکوي سي ضرور کوي او کینور کی او بیا چې دې برت راپورت سي د خلیص خلاص زګان یا کفان نه داسې راځي، د مثال په ډول لکه د مرګي په حمله کې نو دا چې 2 ساعته بعد دې برت راپورت کیږي دا حتمان باید د یو نیورولوژي ډاکټر سره په تماس کې سي، ځکه دا چې دې نورمال حالت نه دی چې یو ځوان د 22 کالو دغه سره یې مرته پیښی.
بله کور ودان اوریدونکو مننه چې اړیکه نیسي او د نورو چینلونو لپاره نه خپل پښتن مطرح کوي، باید یادونه وکم چې اوریدونکو ګانش میر هڅه کوي چې اړیکه نیسي خو د خبرونه وخت اجازه نه راکوي چې لډیر اوریدونکو سره خبري وکړو، باید رورو بحث سره راټول کو پاتې ورسو یو نتیجې سره ورسو. ډاکټر صاحب تر اوسه پورې ډیر خراغلو دغه سکتې باندې مخابره وکړي په نخونی خانو باندې تم شولو او هغه دولونه باندې هم وغږیدو چې څو دولونه دي کوم دوله ډیر خطرناک دي. راځي لک زره اوس په دې تام شو چې دغه سکتا فکر کو رامن سشوله دغه سکتینه ورسته وضعیت فکر کوم یو څه مهم دی که هم تاسو مخکې ورته لاندې اشاره درلودل چې په اروپا کې یا په مشخص ډول په جرمنی کې مثلا مرکزونه شته چې دوا یا درېونه یې پروختون کې ساتي ناروغ بیا هم رخصتيږي، اما په خپل وخت سره بیا راځي، اما اونۍ کې یو ځل ممکن یا پلس ورځو کې یو ځل هغه فیزیوتراپی یا هم د ریهابلیټیشن مراکز وته. په افغانستان کې بیا د غسي اسانتیاوې نشته، اسانتیاوې یو څه کمی دي، دغه اوریدونکو ته چې په افغانستان کې اسانتیاوې نه لري یا هم که اسانتیاوې ولري، اما ډاکټر صاحب تاسو پیږي چې کله ناکله دغه تداوی ډېری پیسې غواړي او په افغانستان کې د اکثرو خلکو اقتصاد هم د دې جوګانه دی چې مریضان دغه مرکزونو ته په دوامدار توګه بوزي. متاسفانه نو څه کول په کار دی له هغه ناروغ سره چې سکته ورته پیښه شوې وي؟ آیا ټول ناروغان د تعقیبي درملنې وړ دي چې بعد تعقیبي درملنې وشي، او کنه یوازې د ګوتو په شمیر ټول ناروغان ممکن اړتیا ونه لري چې روغتون کې درملنه وشي له سکتې وروسته؟
لودین صاحب لکه ما چې وختي اشاره ورته وکړله، سټروک چې دی دا یو میډیکل ایمرجنسي ده. هر څونه چبک چې مریض وي هغه باید شفخانې ته ورسیږي، او ټول د سټروک مریضان چې دي هغه د شفخانې ته ورتګ حتمي دي. عقلن که هغه د یو سی ټي سکین او یو انجیوګرافي دپاره ولاړ سي هم باید ولاړ سي، خو په هر صورت باندې باید ولاړ سي. که په مریض کې دغه علائم چې موږ وختي بحث کړو وکړي چې هغه د لاس د حرکت مشکل وي یا د پښې د حرکت مشکل وي یا څوک په دید کې مشکل ولري، یو دم جوړ سړی او یو دم وایي چې زه نه سمجھیدلای، یا په ژبه کې مشکل پیدا کیږي، هر څومره چې چابک کېدلای شي باید شفخانې ته ځان ورسي. اکلن باید د سر یو سی ټي سکین باید وسی چې پاره کې سړی وګوري چې دلته سټروک رامه باندې څه وي دي یا نه دي رامه باندې.
او له سکتې وروسته بیا ډاکټر صاحب دغه پړاو چې د هم ډیر مهم دی، کله ناکله دغه اوږدې مودې درملنې ته اړتیا لري. په دې وخت کې هم فکر کوم اړینه ده چې د ډاکټر د سپارښتنو مطابق عمل وشي، ځکه فکر کوم هر انسان کې فرق کوي، او هغه د سټروک اندازې یا کچې ته په کتو ممکن د هر انسان د سټروک نه وروسته د درملنې موده هم فرق ولري.
بالکل صحیح خبره. د سټروک ډیر جدي وي، په هغه صورت کې مریضان ډیر بستر ته ضرورت لري، او بعضي سټروکونه چې دي هغه حتی څلورویشت ساعته په شفخانه کې تیرول مهم دي. که دغه امکانات موجود نه وي، یعنی زه پوهیږم چې د افغانستان شرایط او د بعضي غربي مملکتو شرایط او امکانات سره مقایسه بعض وخت مشکل ای، خو دغه هغه شان چې ډیر ضروري دی هغه دی چې که سټروک رامه باندې کیږي مریض باید شفخانې ته هر څومره چې عاجل وي ولاړ سي ځان ورسي. اکلن باید د سی ټي سکین د سر وسی. تر ټولو ښه خبره خو ایم آر آی دی، خو ایم آر آی اکثره وخت هم د پیسو په لحاظ باندې یعنی په مالي لحاظ باندې د چا ډېر وس نه پرسیږي، او په ډېرو وختو کې د ایم آر آی نه موجود. نو اکلن یو سی ټي سکین کفایت کوي، او نور ټول هغه شان چې هغه ریس فکتورونه چې موږ وویل د هغو په کنټرولولو کې باید کوشش وسی. هغه دا چې ډېر مریضان لوړ فشار لري او دوی په خپل ځان نه خبر چې موږ لوړ فشار لرو، نو که لوړ فشار موجود وي هغه باید لوړ فشار تداوی واخلي. ډېر مریضان چې شکر لري په کلو کلو دوی په ځان نه خبر، نو په دا صورت کې مهمه ده چې لابراتواري معاینات اقلا باید په هغه وخت کې چې د سټروک لایم پر یو مریض باندې راځي، په هغه لابراتواري معایناتو کې اقلا باید د شکرې معاینات موجود وي، د کولیسټرول معاینات باید موجود وي. که څوک وپوهېږي چې شکره شته باید د شکرې تداوی باید وسي، د لوړ کولیسټرول لپاره باید دوا واخلي. ډېر مهم موضوع چې د هغه د زړه د حرکاتو غیر منظموالی دي. ډېر سټروکونه چې دي هغه وخت رامه باندې کیږي چې په زړه کې د زړه حرکات په غیر منظم شکل باندې رامه باندې سي. ډېر وخت سړی دا نه سي مریضان د زړه د حرکاتو مشکل ولري، خو دوی په خپل ځان باندې نه پوهېږي. اکثره وخت صرف دونه پوهېږي چې زړه ډېر دربی کوي، ډېر درزی کوي، یعنی او په منظم شکل باندې نه. په داسې صورت کې هم ډېر مهمه ده چې د شفخانې ته ځان ورسي، او د زړه اکلن یو سی جی باید وکړي چې هغه د زړه حرکات باید وکتل سي چې د زړه حرکاتو نامنظموالی موجود وي که نه دي. که موجود وي په هغه صورت کې باید تداوی واخلي، ځکه دا هم یو تر ټولو غټترین د عواملو
څخه
سټروک دی.
او سلامات اوسئ ډاکټر صاحب. او یا اوریدون کې راخلو ډاکټر صاحب، بیا به بحث راټولو. د غوړیدون کې ډیر منتظر پاتې دی په دې لاره چې وکولې سو پښتنې پلانډو کې وورو مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو ته غوږی.
ډاکټر صاحب، دا یو شدید درد چې د سر درد سم مشکل ده
خا کور ودان مننه د غوړیدون کې ډیره لاند پښتنه درلوده او پښتنه هم داسې چې ممکن ډیره عمومي جواب شي ځکه سردرد خو ډیره ناروغي دي چې
زما یو پښتنه ځنی وکم کده غوړیدون کې
فکر کوم اړ کې پریش ولا کستا لاستا مهرباني وکړئ ډاکټر سي مهرباني مستر واصل د غوړیدون کې
شدید سردردي ک یو دم رما بین تکیږي هیڅ سردردي موجود نه یو دم سرداس یو دم رما بین څه چې هیڅ وخت چا په ژوند کې نه لیدلی ساسو د سوال مفهم ده دی او د دوی فکر کوم چې
فکر کوم واتس اپ کې دا واتس اپ کې مړی کا سامانه د متاسفانه اړیکې مر سره پری کوزه کا وخت کم دی ډاکټر سمیر بانی لاند تفسیر ورته وکړي بیا به بحث وکړو
سردردي چې دا سردردي مریضان اکثره وخت دا یو سردردي سرغزي وایي چې زه هیڅ سردردي نه پیژنم او دا سردردي ته پیدا سول چې ما په ژوند نه لیدل نو هغه مرزان څه معمولا مو پښتنه کوي چې دا سردردي د صفر څخه تر لس پورې چې صفر هیڅ سردردي نه ده یو لږ سردردي د دوه درې تر لس پورې لس تاسو سردردي ته چا په ژوند کې نه لیدل پدغه کې څومره د تکوالې څه چوي نو هغه مرزان معمولا وایي چې دا سردردي لس ده نو دا سردردي اکثره وخت د مغزي خون ریزي څخه راوځي کیږي مولته څه بار کوم دل هیموریج وایو هغه وخت چې په مغز کې خون ریزي راوځي چې ډیر وخت داسې علائم هم حتی نه لري چې شاید کار نه کوي یا لاس کار نه کوي یا په شب کې اول علائم چې ده هغه د شدید سردردي یاندا هم یو د کسړی وای چې د مغز د خون ریزي د علائم څخه ده
بله کور ودان او ډاکټر سبیا او بل بحث چې پاتنه نشي هغه د مغزي سکتې او دغه د قلبي حمله ترمنځ نګدیوالي او تفاوتونه په لاندو کې تشریح کوي څه توپیر لري سره کې په زړه باندې حمله راځي او په مغزو باندې حمله راځي فکتورونه یا دغه عوامل سره یووالي لري یا یو ډول دی او کنه فرق لري په زړه کې د حمله عوامل فرق لري او په مغزونو کې
د مغزي سکتې او د زړه د حملې تر مابین خورا ډېر مشترکات شته اگر اس فاکتورونه چې وخت ما وویل هغه چې په سټروک د سټروک په حمله کې راځي هغه د قلبي حمله کې هم سید کوي دا ریس فاکتورونه که په لاند په واضح شکل باندې وایم دا د انسان د شریانونو منځونه د مرو د زمان سره تنګیږي دا شریانونه کده زړه هغه کوچني شریانونه وي او کده د انسان د مغز غټ شریانونه وي نو کله چې دا تنګ سي او د انسان مغز ته وینه ونه رسیږي په مغز کې سټروک رامنځته کیږي کله چې دا عیني شریانونه د انسان په زړه کې تنګ سي نو په هغه صورت کې قلبي حمله رامنځته کیږي مګر میکانیزم د نګات څخه دواړه عیني شي خو صرف توفیر دادی چې په مغز کې د شریانونو قطر نسبتا د زړه د شریانونو په نسبت باندې غټ دی او د میکانیزم د نګات څخه هیڅ فرق نه لري
او د مارک خطر هم تقریبا د دوړو حمله سره ورته دی د خونسته چې وای چې د قلب حمله خطرناک ده نظر د مغزي سکتې ته
د عمومي شکل باندې څوک نه سوای لای چې یو د بلڅه خطرناک ده خو قلبي حمله تر مغزي حمله باندې هم تر کوچني مینر سټروک خطرناک ده دا په دې خاطر چې په قلب کې که حمله را مبایسي او قلبونه کولای شي چې نور د مغز ته وینه پمپ کی نو په دا صورت باندې دواړه کار پرځي او که په مغز کې یو پاستروکرام باندې سيسي هغه صرف یا شای لاس فنجيږي خو دا پر قلب باندې ډیر اثر نه لري مګر د قلب اثر چدي هغه پر مغز یې ځکه د قلب څخه نو مغز ته پمپيږي
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او صحیح مخ کې تاسو ورته اشاره درلود چې په تر اتیا 50% افسادو پورې دغه ریسک فاکتورونه چې دي یا هم عوامل چې دي د مخنیوي وړ دي رازی ځوانانو ته افغانانو ته یا هغه څوک چې زموږ استاد غاغوري او د غراز زموږ استاد برنامه ګوري تعقیبوي لاندې سپارښتنه وکي څو کو چې په ژوند کې پر مغزي سکتې او د غراز په قلبي حمله باندې اختنه شو یا څنګه په ساده الفاظو ځان ترې وژغورو
شغزا سالم غزا صحیح غزا سپورت او هغه وطنوال چې عمرونه سینونه لوړ دي هغه باید په کال کې اکلن د سکرینینګ لپاره د شکرې معاینات او هغه د درې میاشتنی شکرې معاینات د فشار کنټرول او د وزن کموي د وزن د کمېدو تدابیر ونیسي
کور ودان ډاکټر صاحب او سلامات اوسه ډیره مننه اوریدونکو ک تاسو چیرته دغه خبرونه اوریدلې وینو د ډاکټر صاحب سپارښتنه او وړاندیزونه دا و چې دغه د مغزي سکتې او د قلب د حمله مخنیوي کول شو تر 15% پورې دغه حمله یا هم سکتې د مخنیوي وردی هغه د چې تاسو باید منظم خوړو او خوري په خوړو کې توازن په نظر کې ونی سید غراز الکتر لګه په دریو میاشتو کې چیرته تاسو شکر لری لوړ فشار لری یو ځل لابراتواري معاینه وکي او دغه ورزش او دغه راس فزیکی فعالیت هم دغه ډول ناروغي په مخنیوي کې خپل وانډ او رول لري کور ودان چې تر دې دمه موز موګه ملتیا وکړه او ریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې مغزی سکتې ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسو یو ځل بیا ل خپل ملما په جرمنی کې د عصبي ناروغي له متخصص ډاکټر مصطفی هادی صاحب څخه ډیره مننه
باران نه در زمده نه نه باران.